سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش او سهمه زم تاسو آزادې رادیو ته غواکې اسمه کې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه افغانستان لپاره د پاکستان په خونه استازي اسف درنوي چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د غوسلوالو مخالفانو ته پناه ورکول شي. د دورانی د ازادي رادیو مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې اوسي غوسلوالي په خصوص ولایت کې وشرټولوي د افغانان طالبان مخاطب کړل ویل چې آی غوړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خوره کې پلان جوړ کړي. کته هم اسف درنوي د څرګندوني د پاکستان دیو برحاله چارواکی په هیڅ نه دی کړی خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون زینو پاکستانی چارواکو ته ادا کړی چې او ویل دی د ټي ټي پی غړي د افغانستان له خوري په کار اخیسو په پاکستان کې بریدونه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخته له یو شمېر ښځوینجونو سره یو ځای شو چې د افغان ښځوینجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوي. ملالی یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر لیکلي چې د نړۍ مشران دي د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې دي د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوي دي، په غزه کې انجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مغږی دفتر د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالند له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. دوچا پر اساس هالند له 2018 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو راپور کې ویلي چې افغانستان او سودان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دي. راپور کې ویل شوی چې د اګست په میاشت کې په افغانستان کې دغو کسانو شمېر چې له قحطۍ څخه یو ګام لرې دی 9,09,000 ته ورسېږي چې دغه هیواد ټول نفوس 6.5% جوړوي. او د لوبلو ډګر افغانستان د سویلي افریقا ته د یو سلاویه منډو هدف ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سویلي افریقا سره د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې 1,09,000 منډې ورکړې. دغه سلې چې نن یکشنبه د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل پر وخت مزګر سلورنیم بجې پیل شوې ده. افغانستان د پچې په ګټلو سره توبهنه غوره کړه. په افغان توبونکو کې رحمان الله ګربس نهاتیا وو الله محمد غزنفر یو دیش ناسوزیدلې منډې وکړې. د سویل افریقا لپاره په توپچونه کې لونګین پیټر او پیلیکویوا دوه لوبغاړي وسازول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو غونډو په درشل کې د افغان خزو غوښتنې
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی د افغانستان په مسایلو باندې
افغانستان کې ولې د سبود او چدو دود مخ په کمی دودای
د زمي لپاره موږ باندې نورمي او چو وڅ صابو مې وچو دیندي وچو او
کندهار کې د چپلکو جوړول صنعت د ودی په حال کې دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سلو 93 وادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 28 او 29 د ملګرو ملتونو په نه اویوم عمومي غونډه کې په ګډون سره د افغانستان او زینو وادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبان سیاسي دفتر مشر سول شاین له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت د استازو پر نه بلل کېدونی وکړه. کوي وایي چې د افغانستان په اړه په هره جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګري ملتونه په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان دی ویلې په خبرول سره لنړیوال مشران غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. نور حال پر راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره هم مهاله ټاکل شوې نن او سبا د سپتمبر 28 او 29 ملګری ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکرين په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نهاویومه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې د نړۍ مشران باید د ملګرو ملتونو په غونډه کې په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ، اقلیمي بدلون او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د لمس وړ وړاندیزونه تایید کړي. د ملګرو ملتونو د څار ادارې د مشر په حواله دا هم ویل شوي چې دغه مشران باید وښيي چې د بشري حقونو نه د ملاتړ لیواله دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 22مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی. اوس اسلامي امارت په ټول هواد مسله دی او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر وړاندې کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصيږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی او خلک په دغه کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمائندگانو په توګه. له دغه کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
د افغانستان او د زینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو دغه ناسته په داسې حال کې کیږي چې همدا تیرونی هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د خزو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخبر زیاتیدونکي ناوړه وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو رخ و عملی اقدامات هم وکړي.
پیران کې اوس مر افغان کډوال په ځنګړ ډول د خزو د قانون فعالان وایي چې بیرته افغانستان ته واسول شي لږ دي غوښنه سره مخ شي. دوی په بیلابیل ترازونه او خبر پاڼه کې لملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته د پناه ورکړي. په خپل په جلا وطني کې د افغان خبرلانو فدراسیون لیران څخه د خبرلانو په خوانی پوزنو او نور فعالانو د جبري ستلو د بهیر د دریدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د فیروزی زی پر راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقوقو فعال هادي صاحب زاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي رادیو ته وویل،
د چجلون یک سال 1403 خروج اجباري از ایران
سکل 1403 کال کې ایران د کډوالو جبري ستلو شدت مونډلې دی. په دې وروستو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي په خواني پوزیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي او خلکو لپاره چې واقعا نګواکونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بیلابیلو نورو ډلو هم له ایران د افغان خزینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبر پاڼې او ویډیوي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
مکتب تا پدیر وستو نزو کیو بسخته کار کو دیر و خو کار هم نمو دل دا افغانان لطو پیری چلان او کدوال زپنی سر مختی دا افغان کسیم گرو کارتون بند شوی نو دا دیر سر مازله دا او رو رو دا پراخی دو پحال کدا باید دی مسئله تا دیر پو خخ ورکل شی.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل دی بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیری او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي د غشان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلای سي. د غبرګونونو داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالی نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر اوومې پورې 509 کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللی دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 50% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو شمیر له 8000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په ملګر ملتونو کې د پاکستان د بیا سازمان منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسنی حکومت پر ملاتړ په چړکی سره نفوذ کوي او پراخیږي. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ نن یک شمه د سپتمبر 2 د ځینو امریکایي رسنیو په حواله د منیر اکرم له قوله ویلي دي چې ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او له نور درګړو ډلو سره همکاري کوي. پورته وخت د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استاذ یوسف دورانی د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنگیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ نن یک شنبه د سپتمبر 2 د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکې یووالی به ټي ټي پی د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخه تکړي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 14مه د ازادي راډیو مشال څنګ سره په مرکه کې ټي ټي پی د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هڅې پلمې بولي. لړلې ساقط مر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست ریښتینی نه دی.
ٹی ٹی پی مسئلہ ٹی ٹی پی تو پاکستان استخبارات یا پروشہ دے لیکن نور طرح اگر ڈلے پاکستان کی دی کلشکر طیبہ دے کے سپاہی کلشکر جنگوی دے کے سپاہی محمد دے کے جیش محمد دے کارکت المجاہدین دا ٹول ہگا ڈلے دی چ پاکستان دی دینا دی خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لویو هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نشه کېدی چې په دوه ګوتو لمر ته پټ کې دی. دا اړیکې ډېرې ژورې دي.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې بعد د هیڅ چا پر ضد استفاده ونی شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسه لیکلو ورسمه کانکور جوړ کړ. په دې سیالیو کې چې درېونی مخکې پیل شو او پایلې پرون اعلان شوې، لسګونو ماشومانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د ماشومانو ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. جزئیات پر راپور کې.
کبی او منوک په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسه لیکلو او رسامي کانکور. دا کانکور د افغانستان د ماشوم ادبیاتو کور لخوا په میرزکی ولسوالۍ کې درېونی مخکې پیل شوی و چې پایلې پرون د وګې په یو دیشمه اعلان شوې. لسکونه ماشومانو هم جنو هلوکانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه. خونکی او انزورګر محمد الله مسعود چې دا کانکور په زیار جوړ شوی و ازادي راډیو ته وویل
په دې سیالۍ کې غوره کسانو ته جایزې، مډالونه، کپونه ورکړل شول. البته دغه سیالۍ د کبی او منوک تر چتر لاندې جوړې شوې وي چې ټول ټال ما څلور دېرش کسانو ته دغه جایزې ورکړې. په څلور دېرش کسانو کې لس جنوي او څلورش خلکانو.
کبی او منوک ماشومانو ته د افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکي محب زغام د چاپ شوي ناول نوم دی. دا په ناول کې د دوو کرکټرونو نومونه دي چې کبان دي. ښاغلی مسعود وایي مخکې دا ناول ماشومانو ته لوستی و، هغوی ډیر خوښ کړی و، نو ځکه یې د دې سیالیو نومونه د ماشومانو په خوښه کبی او منوک وټاکل. د دغه کانکور ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. له ډلې یې حسیبې او امان الله ازادي راډیو ته وویل
ما ښه رسم زده کړو، ښې کیسې مې پکې وکړې. موږ ته ښې ښې ډلې راکړې، موږ ته ښې، موږ ډېر خوشحاله یو. نن موږ کبی سیالۍ کې اعلان شولو.
موږ ډېره مننه د دې ماشوم د ادبیاتو کور څخه کوو، ځکه چې موږ یې وستایلو او موږ په دې ډېر خوښ یو تر څو موږ ستایل کېږو.
د ډېری د ماشومانو عمرونه له لسو کلونه ښکته وو. د ماشوم د ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. د دغه کور مشرې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل
خانه ادبیات کودک در تلاش است که
د ماشومانو د ادبیات کور هڅه کوي چې د ماشومانو د استعدادونو د ودې په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي. په تیر کې هم دا کور ورته سیالۍ جوړې کړې وې.
کودک هم چې کانکورهای را انداخته بودن.
د ماشوم ادبیاتو کور په 1991 کال په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه کور په تیره کې ماشومانو ته د ورته سیالیو د جوړولو ترڅنګ د ماشومانو د ادبیاتو د ودې په برخه کې نورې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي او په چاپي برخه کې ورته کار کړی. خو اوس په جلا وطنۍ کې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې فعالیت لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې پر څو سیمو تر سل زیات اتوغندي ویشتل. د اسرائیل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شویو کورونو او موټرو تصویرونه ښکاره کړل. د برید له کابله شاوخوا 1 میلیون اسرائیلیان پناه ځایونو ته لیږدول شوي دي. حزب الله چې د متحده ایالاتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي، ویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرائیل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرائیل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وځنډول شول. د اسرائیل پوځ ویلي چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسګونه ملکي هدفونه یې ویشتي دي. د اسرائیل پوځ وایي په یوه ساعت کې حزب الله 100 توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورځپاڼې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جدیده مکر اوسیدونکی و. د اسرائیلي پوځ د راډیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرائیل د شمال 1 میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات بیالیک یوکنیام عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا پنخه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبه په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرائیل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لرې د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبه په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو یا سبو وچولو دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی. خو شمېر نورې بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. ډاکټران بیا وایي که سبزیجات په سمو ځایونو کې وچ نه شي ممکن د دې ناروغۍ لامل شي. نور جسد په راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپل کیسه کوي. وایي
20 سال 30 سال پیش مردمو
خشک میکرد،
مثلا
بانجان شلی ادیر کالاوران دی با خلکو تور بانجان بامیا او گندنه و چولا او بیا به یجمی کې په خول زکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به چې د پسرلی سبزی ده. کله می چې واده کړای و خوخه می دا کار کوو خو اوس دنیا پر مختګ کړای او شړې خونې جوړې شوې دي چې چې په پسرلی کې غواړي یجمی کې هم پیدا کیږي. سرخانه
جوړ شده. اون چیز کې دبر میخواید از زمستون اومس.
خود نیمروز ولایت اوسیدونکو زرمینه بیا وای دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
حالا می چند سال شده اصلا
وی ساوه دا تو کلا کی چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان نسو وچولای ځکه اوسګار یو سکل خپل ورځنای لګښت هم نه تر لاسه کیږي. دا لاڅه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو
ځاله فورنه میتونه پوره کړه چې برسه به یې که ما خوش کنه او نگه در زمستانه خو
خو د کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وای چې لا هم یو شمیر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره مونږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو، او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ مونږ جوړو، نو زما به له دې نه استفاده کوم.
تازه سبزی ډیرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته چول کیږي، وچیږي، یی د امیل پشان پیری او زوړندوی. دا کار ډیر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کیږي. ډاکټران وایي کچېرې سابه په سموزایونو کې وچنه شي، ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یکی فشت میکنه
سبزیجاتو وچول کوملو یا سونزه نه رامنځته کوي، خو غذایی مواد په ځانګړي ډول ویټامین سی کمیږي. کچېرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نشي او دوړې او خاورې وي، نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
یادونه ده چې افغانان نه یوازې د خپل د ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ان غوښه هم مچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده.
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعالې دي، خو صنعت کارن وایي د بهرنیو چپلیو وارداتو د دې بازار خراب کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
چې کاروبار ولا سي اول به کاروبار په تاثیر کې ډېر تجارت مده کړنیرو باندې څنګه دا راځي چې په رښتې کې څنګه پلانونه کار وکړي.
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټول دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نور هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولید بیا او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسد الله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یو وزن محصول دي، باید خام مواد ارزانه سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تعرفه لوړې سي. عمومي مشکل د تعرفې دي، تعرفه چې د چمپل ډېره ښکته ده. وست ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزانه تمامېږي، دا غو سره موږ رقابت نس کولای. ولې دا هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشانه او یاد پاکستان نشانه او یاد ایران نشانه وړو، د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامول څه کم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې دلې په لاس تمامو د دې دا راځي دلې په اتو کې. ولې د دې ټول شې چې دی ورې په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زوړ د انجنيران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي شوی دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشین ته خېږي، دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد سره ډایي بیا خپل وخت لري چې چې مې پراسه، نو بیا د چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته باز بازار ته وځو.
ته تقریبا موږ نوی کاسه کارګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاپ او نور ولایتو ته موږ راستو، د موږ خپل افغانستان تولید دی، ششې دی، ارزانه شې دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی استري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په شار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دی داخل سوی. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد چې ریګزین دی او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دې دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي تر څو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکو ته حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زموږ نو ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوستونځو په اړه څه نه دی ویلي.
د خبرونه دوی برخ دروسته تر دې مخکې چې خبرونه تلار شو د زهرو کاروان خبرونه درته حمله رو خوست. خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خونه اساس اسف درنه وای چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د غوسلوالو مخالفانو ته پناه ورکولی شي. درنه د ازادي رادیو لمشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې اوسې وسلوالي په خصوصیت کې اشرتلوي د افغان طالبان مخاطب کړل. وی ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خوره کې پلانونه جوړ کړي. کته مصف درنه د څرګندوي د پاکستان دی په برحاله چارواکي پیسې نه دی کړی خو تر دې مخکې کی د پاکستان د وزیر خواجه اسف په ګډون زین پاکستانی چارواکو وړاندې ادا کړو او ویلو چې د ټي پی غړي د افغانستان خاورې په کارخصو په پاکستان کې بریدونه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټون کې ملالا یوسفزئی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانې مختلې یو شمیر ښځو منجونو سره یو ځای شو چې د افغان ښځو منجونو د حقونو د غوښتنې لپاره ټول شوي وي. ملالا یوسفزئی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزئی په ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې انجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبیبي خو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مخکې دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیون ډالر زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر هیواد بلل شوی دی. او ورسته خبرم دا چې افغانستان سویل افریقا ته د یو سلو اویا منو هدف ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سویل افریقا سره د لوبلړۍ په ورسې لوب کې یو سلو 98 منډې وکړي. دا سیالي چې نن یکشنبه د سپتمبر په 28 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 14 دقیقې پیل شوې وه، افغانستان د پچ په ګټل سره توپونه غوړه کړه. په افغان توپونکو کې رحمان الله ګربز نه هتي او علي محمد غزنفر یو دیش نسوزدلې منډې وکړي.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چی ملګری ملتونه وای د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشئی موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد خځې وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي لامل مجبور یو سي د اعتیاد او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو. مسابقه
رفته بودیم طرف ایران،
زه په خپل ایران ته تللی و، ما هلته ناروغه شوم، ما خو سرګنۍ مې نشي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، د په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واورئ چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي دا به په ډرامه کې واورو.
خصمې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د نیول شویو نشه یي موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کیږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشه یي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تیر یو کال کې د نشه یي موادو په تړاو تر 8000 ډیرې قضیې د دې محکمه ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدراتو کو موضوعات الون ملکی محاکم سیری او د هغوی مربوط دي. د مخدراتو کو الون قضایاوی 8415 اتیا ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده، او د هغه قضایاو تعداد چې ترکار لاندې دي 415 اتیا ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورنو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورنو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډیر شوی چې په افغانستان کې تولید شوی ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شي چې به بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ راکد چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړو اډو کې د مونږ پوچ کړو اخونه د مونږ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روغ دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورکوي درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس د نیمروز ولایت ته ورزو او حال ته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو خزو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو خزو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشټوالي له امله لږ امکانات په واک لري او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډیره ده خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
دلته د محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بسترې شوې دي ځکه چې په دې مرکز کې پر یو وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بسترې کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي او د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور دي چې د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي دردونه وګالي لدی میرمنو څخه یو میرمن چې تازه د زرنج ښار د خزو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بسترې شوی خپل اصلي نوم نه خي د میرمنې ازادي رادیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بسترې کېدو له امله له طلاق څخه جوړل شوې ده
مسابقه رفته بودیم طرف ایران
څه په خو ایران ته تللی و ما هلته ناروغه شوم ما او خسرګنې مې نشي مواد راکړل له هغه وخت مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم میړه مې د احتیاط له امله د طلاق واک راته راکوه ځکه مې دلته ځان بستري کړ که د ځان درملنه ونه کړم میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي
د زرنج ښار اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو خزینه معتادانو ډیر ستونزې پیښې کړې دي ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بسترې ده دا وایي چې د خور نشوي د هم معتاد کړه
یوه خورمی معتاده وه کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شمه وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تاریاک به مې خوړله او کله چې به مې پیسې درلودې ښیښې نشه مې کوله
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شل بستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله خو اوس یې د بهرنۍ مرستو تخنیکی او مسلکي امکاناتو د نشټوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته پنه شو نه اخته کیږي
په د شپږ میاشتو کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوی سوي دي چې بیرته ورسپاره سي خپل قربان او اوس لستانه تر تداوی لاندې دي چې تداوی غټ شي دي او دوه ماشومان دي
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې مرستې کړې دي له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې
درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په نیمروز کې معتادی خځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، آیا ټول نشئی مواد په یو اندازه خوله بدبوي کوي او که توپیر لري، آیا د نشئی تر پریښودلو وروسته د خولې بدبوي ورکیږي او که ځانګړي درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبوي عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبوي ډیر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکي خیال نه ساتل، د غاښونو کریز یا پوروالی یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجي ورته ویل کیږي، د ژامې، د وریو او د ژبې مختلف باکتریایي ناروغۍ، په عین حال کې ځینې خاص خواړه د دې باعث کیږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبوي رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغۍ وي، لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبوي لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې درمل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي، د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي. او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبوي رامنځته کړي.
نشئی مواد ولې د خولې د بدبوي لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي، نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته، د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبوي لامل شي. د دې ترڅنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کیږي. هغه کسان چې تمباکو او سیګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد، چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو، د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویي کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحه ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تمباکو، له سیګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپله د دې باعث کېږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي چې دا خپله د خولې له لارې او د تنفسي سیستم په خارجېدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي چې دا خپله د بدبویي باعث کېږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دي هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابېږي او د غاښونو ساتنه د غاښ ډاکتر ته په وخت مراجعه او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته د خپلو غاښونو د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحي ستونزه ده. په دې معنی چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي یا حد اقل دوی توجه وکولی شي، ولې د وخت په تیریدو سره د احتیاط له پرمختګ سره دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي. یو معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي، نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابېږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډېږي چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخېږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکېږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنی کمرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده، ولې د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغه روغتیايي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
ایا په هیدلاس ایا په هیدلاس چې نشه د انسان حافظه کمزوري کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې انسان یې د 15 ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي، چې دغه مخصوصه برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه متاسي وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامدار توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولای چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده، کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تمرکز ونی سي هغه حافظه کې نه سپدیږي. یعنی نشه یي مواد چې دی هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اورماله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره مواد څخه دی لرنه، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ مموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د شي سپټوالې نشي په حافظه کې، هغه هم علت د توجه تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو دی د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رضا، خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینا.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، دې مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خ مجید اوس زاره ته وای چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه، متل دی چې وای څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پېښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پېښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که رښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
تا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو، توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دی. ښه
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ورنه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډیرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دانن په ورختۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وي. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره، ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډیر ورختا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډیر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویا، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې، څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه نه شوه؟
شه د کومه سوله؟ تر هغه بد بدتره سوه. میخي حساب انجېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه سو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي یو چاره وکړه سویا.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه؟ هر څه مو درلوده، تو اوس تا ته دغه غم لړلو نشو ده ناڅه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
مور دې څه وشو؟
مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه سوه.
اوف خدایا، کور مې خراب شو، دا ټول زماله لاسه. ټول جایداد مې په نشو کې لاړه او ځان مې په خپل لاس دومره بې اعتبار کړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي.
مور مې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
Amen.